د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شپې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په یو ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې دا یوه سخته خو سمه پریکړه وه. ښاغلي بایدن دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې.
کله مې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، افغانستان د ویتنام ځای نیولی او د امریکا په تر ټولو اوږدې جګړې بدل شوی و. کوټ مې کړی و چې دغه جګړه به پای ته رسوم او هغه مې پای ته ورسوله. دا یوه سخته پریکړه وه، اما درسته پریکړه.
بایدن د 2020 کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ځانوژونکي حمله چې 14 امریکایي سرتیری او 100 زیات افغانان یې ووژل او پړی د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ومنله، یوه تراژیدي وبلله. له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوري پالغړي د هغې لایحې په جوړولو کې د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په اړه توضیحاتو ته د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په اهانت تورنوي. بلینکن د جرګې له پرله پسې هڅو سره سره بیا بیا جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال تېره شپه ناوخته وویل بلینکن د دې پر ځای چې په دې مسله کې خپل مسؤلیت ومني، د امریکا له خلکو ځان پټوي. د استازو جرګې پریکړه لیک چې ښایي دا قضیه د عدلیې وزارت ته راجع کړي، اوس د جرګې عمومي غونډې ته د رایو اخیستو لپاره چمتو شوی دی. خو د جرګې ویان مایکل وبخی مایک جانسن بیګه خبریالانو ته ویل چې ښایي دا اقدام د ولسمشتۍ د انتخاباتو تر پایه ونه شي. د جرګې جمهوری پالو له 13 میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د بایدن د ادارې غاړې ته واچوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د سیاسي بحثونو په اړه پر ژوندیو خبرونو لګېدلې بندیز لري کړي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د دې کمیټې د آسیایي برخې د همغږي کوونکي بی لیې له قوله ویلي چې د طالبانو نوي محدودیتونه په افغانستان کې د رسنیو د اساسي ازادیو د پای ښکارندوی کوي. د میرمن لیې په وینا دا اقدام د دې لپاره یو هڅه ده چې رسنۍ د طالبانو په تبلیغاتي وسیلې بدل شي. د دې نوې یو محدودیتونو له مخې هغه خبریالان چې د سیاسي بحثونو ژوندۍ خپرونې چلوي هر سهار باید د موضوع او د ګډونوالو په اړه د طالبانو تایید ترلاسه کړي، بیا خپرونې ثبت کړي او له خپرېدو مخکې هم باید د طالبانو لخوا تایید شي. له دې مخکې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې طالبانو د کارپوهانو او د باور وړ کسانو فهرست چې په سیاسي بحثونو کې ګډون کوي رسنیو ته سپارلی دی. د لبنان روغتیایي چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د حزب الله پر هدفونو د اسرایلو د وروستیو دوو ورځو هوایي حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 1540 ته رسیدلی. له بلې خوا په غزه کې روغتیایي چارواکو د اسرایلو په وروستیو حملو کې د لږ تر لږه 100 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتو هم زور اخیستی، خو اسرایلو اوس ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو به کار اخلي چې حزب الله له خپلو پولو په شا کړي. اسرائیلو د دوشنبه په ورځ د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي حمله وکړي چې په نتیجه کې زرګونه کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ شول. د اسرائیلو د پوز په وینا پرون له لبنان څخه د دې هیواد پر جنوبي سیمو څه باندې 300 توغندي ویشتل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی او د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو یو غوښتل چې له کیف څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. بایدن وویل پوتین اوکراین ویجاړ کړ خو دا هیواد تر اوسه آزاد دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له دې مخکې د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې غوښتي وو چې د ده پر هیواد د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړي. بایدن همداراز په غزه کې د جګړې په اړه له اسرایلو او حماس څخه وغوښتل چې د اوربان هغه موافقه ومني چې واشنگتن له قطر او مصر سره څو میاشتې کار پې کړی دی. دا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د امریکا د ولسمشر په توګه د بایدن وروستۍ وینا وه. خبرونه مول ازادي راديو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې په افغانستان کې پر خځو پر لګیدلو محدودیتونو انتقادونه په نړیواله کچه او په کور دننه په زیاتېدو دي.
علم دا ده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامې یوه برخه یم.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو هڅې پیل کړي چې له افغانستان سره مرستې بندې شي څو طالبان ګټه ترې وانخلي. په نورو موضوعاتو کې د سالنګ له نوې لارې څخه د باروړونکو موټرو د چلوونکو شکایتونه
ډېره ستونزه اوس ترانسپورت جوړه کړې ده چې کوم مال به په ورځو په دوی کې پر سالنګ باندې اوښتي رسېدي به مزارې ته راغه بدله لار باندې تقریبا په 15-16 ورځو رسېږي.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې برېښنا د خپلو ګټو تر څنګ کله ناکله کولی شي انسانان ووژني.
منګه یو بچی خاله او هغه وړکې او د ګوتی پرام پسې بونی ته خطه لوم چې ونی ته خطه دی او ما بار خونی وزه پزې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په ورسته برخه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر خځو د لګیدلو محدودیتونو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په دوام د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په ټولنه کې د افغان خځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې سوله ټینګه نشي. په عین حال کې د نجونو د تعلیم مخکښې فعالې ملالی یوسفزی ویلي دي چې له یو شمېر ښځینه فعالانو سره په ګډه هڅه کوي د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه د بشریت پر ضد د جرم په توګه په رسمیت وپیژندل شي.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وبلله او وویل چې دوی د طالبانو لخوا له عامه ژوند څخه د ښځو محرومولو ته ژوره اندېښنه لري. نوموړی چې پرون سېشنبې په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه د دوشنبې د ورځې د لوړې کچې په غونډه کې پر دې موضوع ټینګار وکړ چې په ټولنه کې د افغان ښځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدی. میرمن وانګ زیاته کړه چې په دې غونډه کې له ډېرو نورو زړورو افغان میرمنو واورېدل او زیاته کړه استرالیا د دې ترڅنګ چې له افغان میرمنو سره په وسلون څرګندوي دوی رښتینې بولي او له زړورتیا یې ژور الهام اخلي. د نجونو د تعلیم مخکښ فعال او د نوبل د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی چې د دې غونډې یوه ګډونواله وه د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو سره په یوه لنډ ویډیوي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویلي چې هڅه کوي طالبان د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو مسؤول وګرځوي.
زه له افغانو فعالانو سره په ګډه کار کوم چې له موږ غواړي ډاټ ترلاسه کړي چې نړیوال سیستم هغه ظلمونه په رسمیت وپیژني چې طالبان یې د جنسیت په نوم په ښځو او نجونو باندې تحمیلوي او دوی هغه جنسیتي اپارتاید بولي. زه غواړم په دې اړه وغږیږم چې موږ په څه ډول کولی شو دا ډاډ ترلاسه کړو چې پر تعلیم لګول شوي بندیزونه او هغه څه چې ښځې ورسره مخ دي د بشریت پر ضد یو جرم وګڼل شي. زه هیله مند یم چې موږ کولی شو افغانو میرمنو ته د پیوستون لپاره هغوی ته د هیلې یو پیغام واستوو.
یو شمیر میرمنې د دوی په وړاندې د طالبانو په سختو چلندونو کې د نرمښت د غوښتنې تر څنګ له نړیوالو په تېره له هغو هیوادونو چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي غواړي چې پر هغوی فشارونه زیات کړي. د کابل او ننګرهار ولایتونو دوه اوسیدونکو په دې شرط چې نمونه یې خپاره نشي ازادي راډیو ته وویل
هیلم دا ده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامې یوه برخه یم.
یوې ښځې حق په مکمله توګه دوی تر اخلي او اخیستل شوی هم ده په افغانستان کې. نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي، هغه هیوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري، په دې موضوع باندې باید خبرې وکړي او د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي، ځکه دا ډېر سخت قانون ده.
په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د افغان ښځو په اړه په نیویارک کې د دوشنبې د ورځې غونډې ته په خبرو کې وویل چې افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. نوموړي د طالبانو د تېرې میاشتې نوي نافذ شوي قانون ته په اشارې سره وویل چې دغه قانون له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو سیستماتیک محرومولو ته رسمي بڼه ورکړې ده. په سیاسي چارو کې د هغه مرستیال روزمیره د کارلو بیا وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسه د له منځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. میرمن د کارلو چې د روان کال په دوبي کې د طالبانو او د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون د دوحې د درېیمې غونډې مشري کوله، دې غونډې ته وویل چې یو شمېر هیوادونو د طالبانو له وروستي فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوحې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ځانګړي توګه د ښځو په وړاندې سختې تګلارې د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کېږي، تل ټینګار کړی چې د شریعت له مخې ښځو ته ټول حقونه ورکول کېږي، خو د بشري حقونو فعالان وایي چې له شریعت څخه د طالبانو د خپل تفسیر له مخې نه یوازې دا چې د ښځو اساسي حقونه خوندي شوي، بلکې پر هغوی ورځ تر بلې بندیزونه زیات شوي چې هغوی آن یو مخ په ټولنه کې بشپړ حاصل کېدو ته نږدې کړي دي. طالبانو په خپل سبان د درې کلنه واکمنې کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او هم د هغوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. همدارنګه په نادولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول شوی او هم پر سفر د بندیز تر څنګ هغوی د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د استازو یو ډله غواړي د یوې نوې لایحې په وړاندې کولو سره مرستو ته د طالبانو د احتمالي لاسرسي د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د امریکا ټولې مرستې بندې کړي. فاکس نیوز شبکې تیر ورځ په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د یو استازي په حواله راپور ورکړ چې وایي دغه لایحه د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسو ته د طالبانو د استفادې د مخنیوي په هدف وړاندې کیږي. یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوریت غوښتونکو د قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري.
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تل ویلي چې له افغانستان سره مالی مرستې یوازې د افغانانو سره کېږي نه له طالبانو سره، تازه د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو قانون جوړونکو یوې ډلې د دوی په خبره د غمرستو ته د طالبانو د لاسرسي د بندېدو په هدف د خپلې نوې پریکړې اعلان کړی دی. دوی ویلي د یوې نوې لایحې د وړاندې کولو په حال کې دي چې له تصویبېدو سره به یې له افغانستان سره نقدي مرستې بندې سي. فاکس نیوز د دوشنبې په ورځ د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو استازي جاش پریچن په حواله چې دغه لایحه یې وړاندیز کړې راپور ورکړی چې د بایډن او د هغې د مرستیالې کمالا هریس ناورین رامنځته کوونکي خروج افغانستان د طالبانو واکمنۍ ته بیرته ورستون کړ، او په خبره یې اوس معلومه شوې چې د امریکا د مالی ورکوونکو پیسې د طالبانو په ګټه کارول کیږي. د زیاته کړې چې دغه قانون ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې له دې وروسته په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د امریکایي مالی ورکوونکو له پیسو په غیر مسؤلانه ډول ګټه ونخیستل سي. د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو و غړو له دغې لایحې ملاتړ اعلان کړی دی، خو یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوریت غوښتونکو قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه مطرح کوي. افغان فعاله میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي، دا پیسې د طالبانو او ترهګرۍ واکمنې دوته دي، او دا یو ستر ګواښ کیدای شي ځکه چې د مرستو ویشلو کې شفافیت په پام کې نه نیول کیږي او د طالبانو لاس ته لویږي. زموږ غوښتنه دا ده هغه مرستې چې طالبانو ته ورکړل کیږي بندې دي شي.
بل افغانه فعاله مریم معروف اروین ټینګار کوي چې امریکا متحده ایالات دې په داسې ډول مرستې نه بندوي چې په خبره یې د افغانستان خلک یې له عمله زیانمن سي. د ازادي راډیو ته وویل
این خیلی میتواند مثمر باشد که دسترسی و سویس
دا په ډیره ګټوره تمامه شي، ځکه بشري مرستو ته په ځانګړي توګه هغو بشري مرستو ته چې د متحده ایالاتو لخوا ترسره کیږي د طالبانو لاسرسی به ورته بند کړي. دا ډیره مهمه ده چې د امریکا متحده ایالات دې دغه مرستو ته د طالبانو لاسرسی په داسې سیستماتیک او هدفمنده توګه قطع کړي چې د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته زیان ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سر مفتش اداره یعنی سیګار د روان کال په اسات میاشت کې اعلان وکړ چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 20 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د سیګار موندنې ښیي چې دغه مرستې په مستقیمه توګه د طالبانو په ګټه دي او هغوی ته عایدات رامنځته کوي. سیګار له دې وړاندې هم په افغانستان کې بشري مرستو ته د طالبانو د حکومت د لاسوهنې ده او په اړه یې اندېښنه مطرح کړې وه، خو د طالبانو حکومت له دې مرستو د ګټې پورته کولو په اړه د لاسوهنو ادعاوې رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو هم تل په افغانستان کې ټینګار کړی چې دا مرستې طالبانو ته نه بلکې د دغه سازمان اړوند بنسټونو له لارې اړمنو افغانانو باندې ویشل کیږي. د یادونې ده چې د امریکا په کانګرس کې له افغانستان د مالي مرستو د احتمالي بندېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دا مهال نږدې 24 میلیونه خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د یو شمیر باروړونکو شرکتونو مسؤلان او موټر چلوونکي وایي د سالنګ د لوی لارې د کار د پڅوالي او د باروړونکو موټرو پر مخ د دې لارې د بندېدو له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې لارې یو شمیر مسافرو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر دې لاره تګ راتګ له ستونزو ډکوبل.
د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې په برخه کې د کار پڅوالي او د باروړونکو موټرو پر مخ د دې لارې بندېدلو باروړونکو شرکتونه موټر چلوونکي او مسافر له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. رحمان شاهین په کابل کې د سوداګریزو توکو د یو ترانسپورتي شرکت نوموړي نن د سیشن می په ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګونو د بندېدلو او د بدیلې لارې د خرابوالي له امله باروړونکي موټر چلوونکي د مالونو په لېږدولو کې له ستونزو سره مخ کیږي او ورسره کرایه هم څو چنده لوړه شوې ده.
دا کوم ټکداران ته دا سالن ټکا ور کړه دا بدله لارې سمونه د جوړ کړه او ډېر ستونزه اوس ترانسپورت ته جوړ کړه چې کوم مال په ورځ په دوی کې پر سالنګ باندې اوشتي رسېدی په مزارې ته راغه بدله لار باندې تقریبا په 20 بشپړ ورځې رسېږي چې هغه لارې نه د جوړ کړه د تجارانو شان ډېر ماتیږي او ډېر سامانونه زنګیږي.
بلخوا د باروړونکو موټر چلوونکي احمد هم د شی بر لارې له خرابوالي شکایت کوي. نو موري ازادي راديو ته وویل
د دې ستونزو لامل موټر ډېر خرابي یا وارث پیدا کوي. شی بر لارې ډېر خراب ده، پر وخت معلومه نه رسیږي.
د مسافرونکو موټر چلوونکو عبدالمتین ازادي راديو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګ لفرای لارو تیرېدل ډېر ستونزمن دي.
موټر مسافربری فعلا د
بارون کو موټر چې د سالنګ لاره تک را تک اوس د دوشاخ پر پلتيري کله چې د پلتيريږي غني ګولایان چې خلاصيږي بیا شاول تر رسیدو شاول ته پرسیدو کین لاس ته خطه کیږي. د جرمنز ته چې د سالنګ بدیل لار د چې لدې ځای مزل کوي او تونل ته رسیدي.
د سالنګ د لوی لارې یو مسافر محمد صابر هم وایي
په مسیر شورای سالنګ رفت آمد میکنیم وایي
موږ د سالنګ لارې تک را تک کوو او د لارې اوس ډیر جنجالي شوی. د اسلامي امارت له چارواکو هیله لرو چې د سړک د جوړېدو چارې ژر بشپړې کړي.
خود طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال د ژمي له را رسیدو مخکې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې اړوند د هڅو او د چارو د بشپړېدو خبر ورکوي.
کار کانکریټ
هم په جنوبي او هم په شمالي سالنګ کې د کانکریټ اچولو او هم د سی ټي بي د سیخبندۍ برخې چارې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د ژمي له رسیدو او د هوا د سړېدو مخکې د سالنګ د لارې چارې بشپړې کړو.
د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونو له کابل او ختیځ له سویلي ولایتونو سره نښلوي د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي. د دې لارې بندېدل د سوداګریزو توکو په لېږد رالېږد کې چې د ستونزې رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د روان کال د سنبلې په لومړیو کې د سالنګ د شمالي او جنوبي برخو د ویجاړو شویو برخو د کانکریټي کولو د کار د پیل خبر په داسې حال کې ورکړ چې د تیر کال په لیندۍ میاشت کې یې د سالنګ تونل د لومړۍ برخې د بیا رغونې د کار د بشپړېدو خبر ورکړی و. له هغې وروسته یوازې مسافر وړونکي موټر د سالنګ له فرعي لارو د تیرېدو اجازه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدون که وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم وړاندې کیږي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیلو ترمنځ وروستۍ خونړۍ جګړې ته د اشارې په ترڅ کې په ټوله سیمه کې د یوې بشپړې جګړې پر وړاندې خبرداری ورکړی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداری ورکړی چې پر لبنان د اسرائیلو حملې کولای شي سیمه ییزې جګړې ته لاره هواره کړي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون سهشنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د لبنان او اسرائیل ترمنځ وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره په سیمه کې د بشپړې جګړې په وړاندې خبرداری ورکړه او زیاته کړه چې دغه سې یوه جګړه د هیچا په ګټه نه ده. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په وروستیو هوایي بریدونو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي چې په دغو بریدونو کې د حزب الله هدفونه په نښه کوي او غواړي چې دغه ډله له پښو وغورځوي. جو بایدن وویل که څه هم په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی، خو د ډیپلوماتیکې حل لارې امکان شته. نوموړي د حزب الله کلک ملاتړي ایران ته په اشاره وویل چې ملګري ملتونه باید کار وکړي ترڅو دا مسله یقیني کړي چې ایران هیڅکله هم د اټومي وسلې څښتن نه شي. د بایدن له دې څرګندونو مخکې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداری ورکړل چې پر اسرائیل د حزب الله د بریدونو په وړاندې د لبنان پر جنوب د اسرائیل غچ اخیستونکي هوایي بریدونه کولی شي سیمه ییزې جګړې ته لار هواره کړي. هغه د دوشنبه په ورځ له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایران د حزب الله ملاتړ کوي او هغه ځکه چې دا ډله چې متحده ایالات یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني نشي کولای په یوازې توګه د دغو بریدونو په وړاندې ودرېږي. ښاغلی پزشکیان چې په ایران کې د جولای د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې د دې هېواد د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې زیاته کړه، هغه څه چې اوس په لبنان کې پېښېږي د دې خطر زیاتوي چې سیمه په یوه پراخه جګړه کې ښکېله شي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د جګړې د تېزېدو له امله نیویارک ته خپل سفر بیا ځنډولی دی. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی و چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ نیویارک ته لاړ شي او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپله وینا واوروي. د راپور له مخې نوموړی به د پنجشنبې په ورځ هلته لاړ شي او د جمعې په ورځ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د لبنان د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 550 اوښتی دی. د دې وزارت په وینا په وژل شوو کې ماشومان او روغتیا پالان هم شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو راسره اوسې په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. برېښنا د انسان له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند په زیاترو برخو کې اسانتیاوې ورته برابروي، خو که چیرته برېښنا او برېښنایي وسایل په سمه توګه ونه کارول شي د نورو خطرونو ترڅنګ د انسان ژوند هم ګواښلی شي. د خطرونه هغه وخت ډېر محسوسیږي چې د برېښنا مزي لوڅ او د بې پروایۍ له کبله د ځاني او مالي زیانونو لامل شي.
موږ په کلي کې داسې د برک دا د اوبو برک جوړ کړی و، دغه په دغه سرخصه و نو په فایدې نه چندانې
محمد عالم چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اوسېدونکی دی خپله کیسه کوي چې څنګه برېښنا ونیوه.
برېښنا یو خطرناکه ده، وسایل دي هم خطرناکه ده. چې وخت زه خپله ما ټلیفون چارشنګ د دوشخه چارشنګ ځای په سکټاو شخیځ خپله نیولې ما، نو بس الله فضل او بیرته بس داسې لري وغورځولم بس ژوندې پېښولم.
محمد علی موایي خو گاونډې برېښنا ونیوي او مړ شو.
موږ په کلی کې داسې د برک دا د اوبو برک جوړ کړی و، دغه په دغه سرخصه و نو په فایدې نه چندانې، نو بیا یې ګیر کې فرقی شهیده کې دا د برک.
ګل احمد بیا د اورزګان په گاونډ کې د هلمند اوسېدونکي دي. دی هم کیسه کوي چې مده مخ کې برېښنا نیولې وو.
موږ په کور کې دا ژوندۍ برق لرو، ځینې ځایونه لاینونه لڅي، بیا په دغه ځای کې چې باران اوسي دغه لاینونه لڅي دي. یو دا کشنیان یو څوک رواني خو نو لڅ پشي وخت وخت سرای پوخې لڅ پشي رواني، هغه ځای کې لاین لڅي برق ونیسي. یو پلای زما یو کشنی زوی برق نیولې وو، او خدای وو جنې بچ سلو. بیا یو غشت یې زه ونیولم، نو زوم خدای او بچ سولم. دا ډیره خطرناکه ده. خوښ مودا دی هر څوک چې ژوندې بر کاری هغه باید اول کوشش دا وکړي چې لنکشه سمه وکړي، لنکشه لوړه پر دیوالو وکړي، او سمې وکي چې نو مثال د باران د اوبو د یو دمه څخه یا د لنجیم ځکه څخه د دې څخه باید د غلینونو شپږ کم ځای باندې د امپریسو یا غلین سولوشن کړی هغه باید لوړ ځای.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي عبدالله بیا کیسه کوي چې د خاله زوی برېښنا ونیوي او مړ شو.
منګا یو بچی خاله او هغه وړکې او د ګوتی پران پسې بونی ته ختلی و چې ونی ته ختلی و ما برقونی وځای په ځای.
د برېښنا د برخې انجینران سپارښتنه کوي چې خلک باید د خپلو کورونو او اړوند د برېښنایي کارونو په یادو برخو کې په مسلکي انجینرانو ترسره کړي. د دې لړلې انجینر زین الله ازادي راډیو ته وویل
د لاینونو د یاد وایرن کارۍ د مخنیوي لپاره موږ مختلف لارې لرو چې هغه ټولې باید موږ په نظر کې ونیسو. مثلا که چیرې فکر وکړو لاینونه کله لوچ کې دغه د خپل عایق په نظر کې نیول هغه موږ تاسو باید محافظت وکړو او د لمر په مقابل کې که چیرې لاین کشکیږي دغه مکمل مواد هغه پوښو په مختلف لارې لري چې هغه باید د لمر د وړانګې په مقابل کې محفوظ پاتې شي. او ځینې لاینونه چې دي کله چې د عایق د لاسته ورکوي هغه ډېر کش شوي لاینونه چې یعنې قوه د کش یې ډېره وي هغونه مخنیوی وشي چې باید په منظم او خپل قانوني بڼه باندې کش شي. او کله چې یو لاین انتخاب شو کوم ولټیج ده او کوم جریان او کوم کیلووات ده مغه مطابق بعد استفاده از نیو شي. مثلا مخکیم یادواري وش ودی و ساکټ په همزمان څو ځله استفاده څو شانه لپاره یعنی اضافه بار کول دی ولاین په خپل باندې د لوچدلو سبب کی چې بعد هم موږ په نظر کې ونی.
کوم کسان چې له موږ سره فدی رافور کې خبري کړې دي ډېرې وایي د برېښنا د لوڅو مزلامله د بدی ورځې ور باندې راغلي او په احتیاط او بې غوري نه کول ټینګار کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ.
ازادي راډیو خبرونه د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په 1920 او 1520 متره لاندو چپو اوریدلای شي او هم دا خبرونه یعنی د ازادي راډیو خبرونه د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په 12 شپګنوي منځنوي چپو صفا او ډیر په خ کیفیت سره اوریدلای شي. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د خزو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي خو دا شیبه
تاسو لا پیغامونو
حسیب جان د کندهار سم زما سلامونه او نیکی هلی احترامات تاسو ته وي او موضوع دغه د برېښنایي تذکيري چې دلته په کندهار په ولایت کې ورکی نو دا ډېر په مشکلاتو موږ ته لاس ته راځي. پورمې مو ډکې کړې چې په میاشتو موږ ته ناست یو یعنی دونه سار وخت چې ورځو چې د ملایانو ځانو د مخه موږ ته ناست یو بیا درلست درې ولس پورې موږ ته نوبت نه رسېږي. کله چې نوبت را ورسېږي هغه ټوکنان نه راکوي ټوکنان خلاصوي چې نن ولاړ شه سبا راسه نن ولاړ شه سبا راسه یعنی یوه نیمه میاشت دوه میاشتې موږ د هغه کیسه د تذکرې موږ ته نه را جوړوي او نه یې مره جوړولی شي. نو د بلوړو مشرانو سمو دا غوښتنه ده چې د کم حسن خدمت چې په کابل کې دی دا به چېرته په کندهار کې هم یو دانه داسې حسن خدمت جوړ شي چې دغه خلک تذکرې جوړوي دلته اسانتیا ورته برابره شي. داسې خلک ستا بس نه لري چې کابل ته ولاړ شي هلته جوړې کړي هلته په دوې ورځې جوړېږي یا په درې ورځې جوړېږي یعنې دلته په میاشتو نه جوړېږي. او طالبان دا خلکو د جوړې چې د خپل د لاس خلک یې یا د دې همکاران یې د هغو د ژر کار کېږي او دا نور ولسي خلک چې دي دا ورته ناست دي ته نور کې. نو دغه مشکلات دا مشکلات باید چې هلته پر ولایت کې باید چې اسانتیا برابر شي چې دا خلک خپلې تذکرې جوړې کړي او خپلې برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د آزادی ریڈیو کارکونکو ته سلام. زه د هلمند ولایت مرجو ولسوالی څخه خبر کوم. وړم چې د افغانستان اسلامی امارت د هلمند ولایت مرجو ولسوالی د کیم بازار د سیمې څخه بیا د دش حسن گردی یا پساو تر سیمې پرې عمومي سړک ډمبر کې نو ځکه په دې کې تقریبا دونیم لکه زیات و کم پکښې کې خلک استفاده ځینې کوي. نو تر هغه وروسته بیا غواړم چې مدرسې جوړ کړي. مدرسې په 50% دي او دغه رقم کلینیکونه نشته. د داش خلک هیڅ رسیدګي نشي کولی. نو که چیرې دا زما خبره تر اماراته ورسېږي ډېره مهرباني. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي.